سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه افغانی پروسه بدله کړو، افغانی روند بدل کړو.
رندو توغندیو د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نرمې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان سبا د ناټو د غونډې د اجنډا یوه برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی. او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یوه الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یوه برخه وي. د سې شنبې ورځې د غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ دا ژمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر 18مې ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومنډو ځواک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول شوي هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشی کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت تیر اونۍ ویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په 1.5 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېده چې له بنګلادیش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
در ادامه مقدماتی جام جهانی و
جام آسیایی ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلادیش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلادیش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به له عمان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 1 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوه. راین ایر نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینه کراکوف ته پر لاره وه چې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرپاڼې له مخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایي ډګر کې کینول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنو وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له اوو ساعته ځنډ وروسته د دغه الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلۍ د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بیلاروس د دغه شرکت یوه الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور له مخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوې. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یکشنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو برخې ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنی بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښېني. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. ښاغلي کرزی چې د دوشنبه په ورځ یې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل، تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نه شي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
دا پردۍ پروژه په افغاني پروسه بدل کړو، په افغاني روند بدل کړو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا
خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي. مګر له دې وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبرې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښه وي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. ښاغلی کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تبه ده کابل ته د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سې شنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړي دي. د دې وزارت ویاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته خبرو میز ته ستنېږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست او پریکړه یې کړې وه چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1299 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو، دا هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند پر مرکز لخکرګه خار راکټي حمله د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي له امنیتي کمربند څخه هره ورځ پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ ویشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتې اوسیدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وو او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه او تخریبات یې پیش کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم میلمه او نه هم ماشومان څوک په دغه ځای ساحه څخه لیر شوي وه. نورمی دلته مشهد یو تخریبات پیش کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ میشتو سیمو لګیږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومېږي چې دوی ښار ته په څلورویشت ساعتو کې دوه درې یا څلور راغورځي، دا مرمۍ دی په ښار کې چې دی راداخلیږي. دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنی د پامیر کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نشه کړي، توغندۍ یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حافظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي ساتو ته نږدې اوسېدل کډي کولو ته مجبور سوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې بشکې ومشلي. دا خو چې راله هم په کور کې مشتي، هم په دوکان کې مشتي، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې هدف دوی نه سي ویشتلی چې خاص هغه ځای وولي؟ که ځای ویشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤل وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاسې خبر یاست چې دښمن سخته ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاسه ورکړی دي او ډېر سخت تلفات یې هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل شوو او ټپي شوو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپي شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرې ولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یوه کال کې د دغه بې ځای شوو کورنیو شمېر څلوېښت زره ته رسېږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره. د کندز کروندګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروندګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړی او که غنم لاو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټویو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استېده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روژې زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کړو ګورنه پرېښوده. اوس مو په بل طریقه مونږ وژنې چې زمونږ دارۍ زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیارې راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنې تدریجي مه وژنې.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
زمونږ غنم اوس پاخه سوي دي دواړو کیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ور اخلي. دواړه کیلو لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او دهقانان خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په 10 جریبه ځمکې کې غنم کرلی او پرې 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري که چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانۍ د دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرې د دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ خو در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي بې ځایه حداقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 10 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته د فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید دروازه کنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان یې کروندګرو ته رسیږي ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونه له پنځه ویشتو کلونو کم دي، د خپلو کورنیو د مشرانو له ویرې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي او یا یې هم انځورونه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تمباکو استعمال ته مخه کړي، خو ښایي بیکاري یوازینی لامل نه وي چې له امله یې دوی د تمباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه ښایي نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشهیي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د تمباکو په ځانګړي ډول د سګرټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د دغه ارقام او عادات چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سګرټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو له کارولو منع کړي او له امله یې د راپیدا کیدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګرټ استعمال کړي وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د ده په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي، اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغه شفاوش 20 کاله بم سیګرټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته هم دی څکلو، خو اوس چې نصار او سیګرټ دواړه پرېښي دي الله رحم دی انشاءالله. اوس اقتصادي وضع هم ښه ده، هغه وخت اقتصادي وضع بم خراب او مزدوري بم کوله، دیړي بم کوله، دغه نصار سیګرټ بم ته اخیستل، نور ذهني ټینشن راته زیات و، عصبي تکلیف زیات و، قار به راته و په روژه کې په دغه اوس د الله فضل بالکل ښه، د معدې مشکل هم نشته، هېڅ هم نشته، بېخي سل په سلو کې برابر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر 1 کال کې ډېری لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر 1 کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وایي چې په تیر 1 کال کې 14,000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بېلابېلو روغتونونو ته استول شوي دي. د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سګرټ استعمالول د دخانیات بنسټ کسوک سګرټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وای په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسله والا شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي نه کلینک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده. خوب پاملرنه، هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوستل، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شروع کی او
خبر ولایت جان تاریخ زمنگا دانو دے خرمنی دیکھی سرحد دے تو کار کے منظور سے وہ تو پوری جوڑ نہ شروع منگا گوالو کی طرف منگا دے کلی سرحد بیٹھ پوچھے دے پختہ بیٹھ ہوئی سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګ چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایو بخې د نړۍ ل شپږو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمه مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې یې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنګټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کیدای شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه پکار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې که لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي. له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې دا دی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو د سبانۍ غونډې د اجنډا یوه برخه وي. د سې شنبې ورځې د غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی چې ورسره یې 12 طالبان هم وژلي او 8 تنه نور یې نیولې دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت وایي چې له دې زندان یې 15 کسان خوشي کړي هم دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تمباکو کاروي. دغه وزارت چارواکو د تمباکو د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د می په 1.5 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تمباکو ډډه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېده چې له بنګلاديش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړپوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل جاسوسي کړې ده. دا خبره نن اروپایي رسنیو خپره کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنوونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمک سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راستخته. راسخ صاحب خبرونه تاسو ته لیمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. روزو دې ته چې په دې وروسته او کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
لبد مرغ تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیخي لرو چې دا دویم ډول پیخي په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شو افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا 300 څخه زیات خودل شوی په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیخو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادېږي.
که دا راته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم سیدی
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لملای ډول خطرناک خودل سوی دی د په طبي شکل باندې ماشومان اخته کوي دویم ډول دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلی دی دا هم خطرناک دی د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لملای ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي همدا ډول دې ته ورته دویم ډول دریم ډول هم عین اعراض او علائم لري یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای سي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځېدای سي اما د سرایت له نظره او د خبرېدو له لحاظه لومړی ډول ډېر په چټکۍ خپرېږي او دویم ډول داسې ښودل سوی دی د اپیدمیولوژي له لحاظه که چیرې واکسینونو کمپاینونه په سمه توګه پلی سي د دویم ډول او لومړي ډول د مخنیوي لپاره ډېر زیات اغېزمن تمامېږي او د پیدا کېدو لامل یې دا دی د دویم ډول پولیو ویروس چې کله یوه ستره خلا معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته سي دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کېږي د پولیو ویروس او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته سوې وه تیرو درېو کلونو را په دېخوا
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې ښوونځي او پوهنتونونه قرنټین ته لاړل د پولیو پروګرام څنګه دی آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې که احیانا د قرنطین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي کولای سي چې خپل کار مخ ته بوزي زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم ښکیل ول دوی خلکو ته عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کول همداراز پیښو په موندنه کې مشکوکه پیښو په موندنه کې او د دې د کورونا د پیښو په ریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکزو ته هغې برخه کې هم کار کاوه او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو رایتو هغه کمپاینونه موږ په لیکل هغه سپارښتنې چې د کورونا مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه رعایتول مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه سینیټایزر یې کاراوه فاصله یې په نظر کې نیوله نو په دغو شرایطو باندې موږ یو طرزالعمل ورته جوړ کړی په هغو شرایطو باندې مخته تلل که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته سي زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسېدنه وسي او که بیا هم ډېر قرنطین حالت تشدید سو ټول په کورونو کې نه ولسول بیا دلته زمونږ سپارښتنه کورنیو ته ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري دوی دې ولاړ سي ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زمونږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي ځکه په دو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې او دا کار دې کورنۍ وکړي
ډېره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کېږي په ځای د دې چې پیښې راکمې سي ډېرېږي یو علت خو یې همدا د کورونا ستونزې وي بل علت یې امنیتي مشکلات هم دي هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمېږي نه
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیښو په شمیر کې کموالی ښودل سوی مثلا د لومړي ډول پولیو یوه پیښه موږ لرو چې د غزنی ولایت دنډل ولسوالۍ څخه راپور سوې او د دویم ډول پولیو پیښو 8 پیښې راپور سوې دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور سوې دي زیاتره څه یو کموالی لیدل کېږي خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي که هغه یې لامل په حساب جنګ و جګړې وي ناامني وي د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي دا یې اصلي ستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دی چې تاسو پورې شتون لري.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم راته وایي چې په داسې یو سختو شرایطو کې له یوې خوا نه امنیتي مشکلات، له بلې خوا نه کورونا، بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دي دا ورنه پاتې نه شي؟
عمده خبره ښه پوښتنه مطرح کړه. همدغه ده چې کورنۍ پورې د پولیو له منځه وړل تړلې خبره ده. که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي، د دایمي فلج څخه په امان کې وي او د پولیو څخه وژغورل سي او پولیو د افغانستان څخه محو سي، د کورنۍ پورې اړه لري. هغه دا ده که کورنۍ بې غوري ونه کړي په هر شکل باندې چې دغه حق د دې ماشومانو دی په کورنۍ باندې، هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي. د کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کړي او هم خپل ماشومان وژغوري. ځکه موږ په تاوان کې چې څه دي هغه موږ ترسره کوو، چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو، یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو، راوړو، د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو. او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کیږي، موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو. نو کورنۍ دې لطف کړي، بیا هم هماغه مخکینۍ خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه، نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومانو شتون لري، ولر دي سی خپل واکسینونه دي تکمیل کړي. زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مخال ورکول کیږي ماشوم ته، هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته تکمیل کیږي چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي. دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي. کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې الته پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه محلویش هم په کې لیکل سوای دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي. دا چې موږ کمپاینونه پلي کوو، دا په حقیقت کې هغه تکمیلی فعالیتونه د واکسیناسیون دي. پر روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومانو ته نه کوي، یا ورزین روغتیایي مراکزو ته، یا بې پروايي او غفلت کوي. کدا کور کورنۍ وکوي خپل ماشومان پر روغتیایي مراکزو کې واکسین کې، هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په باندونو کې په کورونو کې موږ الته ټیمونه لاړ سي واکسین ماشومانو ته وکړي.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو که په اخر کې په لنډه توګه بیا راته وایي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پر ضد د کمپاینو په اړه څه دي؟
په لنډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای شم چې په روان زیږدیز کال کې موږ څلور سرتاسري کمپاینونه لرو، یعنې په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوې بشپړ شوي دي. یو بل دریم پړاوې په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي، یعنی د جون په 14 تر 18 پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې. او درې نور فرعي کمپاینونه موږ لرو په عامه پوهاوي په برخه کې، همدارا مثلا د امنیتي ستونزو ننګونو په برخه کې، او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې موږ پلانونه لرو. هغه به کیدای سي دلته به ځایني چې ټول درته وشمیرو، خو عمده پلان موږ دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل هغه ځای کې سیمو کې چې تهدید لړ دی، باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت شئ، له تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په ارزه کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو لمیدانه یوې بلی اونی زی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار د آزاد مبارزو د فدراسیون د ولایتي مسول سره په دې ولایت کې د آزاد مبارزو د ورزش پاړه خبرې ولرو. دا شان به ووري چې پلي ګرځیدل څومره مهم ورزش دی. که وختونو د آزاد مبارزو د سکل د قیمتي لوبغاړو پاړه به هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وی اتلس نجونو تر سخت سیالي وروسته د کابل د منډي وهونکو ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. د دې ریاست د رسنیز څانګې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي نن د کابل په غازي لوبغالي کې د 250 نجونو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په دې سیالیو کې لوبغاړو له 300 متر واټنه پورې په خپلو کې سره سخت سیالي وکړي چې له ډلې اتلس تنه د کابل ملي ټیم ته غوره شوي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې غوره شوي اتلس لوبغاړي به د ولایتونو په کچه تر سیالیو وروسته د ملي ټیم د غړیتوب لپاره سیالي وکړي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ د ولایتونو په کچه د منډې سیالۍ را روانونۍ په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم به راتلونکي چهار شنبه ایران ته سفر وکړي. د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد عزیز ابو فضلي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. که څه هم ښاغلي فضلي د دې لوبو د پیل کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو ویې ویل چې د چهار شنبه په ورځ به د دې لوبو ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف د ناشنوایانو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته لاره موندل دي. د ناشنوایانو د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د آسیا په کچه ترسره کیدونکې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ دي چې نړیوال جام ته به ترې څلور لوبډلې غوره شي. او د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ کورنۍ لیګ یا سی پی ایل نهم پړاو لوبې د روان 2020 کال د اګست میاشت په 23 نیټه د ویسټ انډیز په ګیټس جزیره کې پیلېږي چې د سپتمبر میاشت تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې لیګ لپاره د لوبغاړو د پیل یا بولۍ مراسم روان اونۍ پیل شو او شپږ لوبډلو خپل لوبغاړي وپیرل. د دې لیګ د بولۍ په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وقار سلام خیل، ابراهیم زدران، قیس احمد، شفیق الله غفاری او رحمان الله ګربز هم واخیستل شول. خو د نوین الحق سره وار له مخې خپل لوبډلې ګیانا امازون سږ کال د لوبېدو په موخه تړون کړی و او له ځان سره یې ساتلی و.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو فدراسیون ولایتي مسولین وایي چې په سختو شرایطو کې تمرین کوي، خو لا هم دا ولایت د بیلابیلو ورزشونو لپاره جمنازیوم نه لري. دوی چارواکي تورنوي چې د ورزش په برخه کې ننګرهار ته پاملرنه نه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا شیبه د فری فایټ او یا آزادو مبارزو په برخه کې د ننګرهار ولایتي مسول د ټلیفون په لیکه دی. مننه استاد چې زموږ غوښتنه مو ومنله، که په پیل کې د خپل ځان په اړه راته وایي.
ګرانغه کامهوال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې.
اوس تاسو په ننګرهار کې په کومو کارونو بوخت یاست؟
مخه تقریبا د 3 کال کېږي چې ننګرهار ولایت راغلم. د فری فایټ فدراسیون مسولی ما په دې ځون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلتا په دې کې 300 ورزشکاران هم دا محل بوختي خپل ورزشونو مخه ته وړي. تقریبا 3 کاله مخکې زه په مرکز کې اوسېدلم، خپل تمرینات می هلته مخته وړل. کله چې زه ننګرهار ولایت راغلم، هماغه و چې د ننګرهار ورزش می ډیر مخ ته یوړ. هغه وخت کې فری فایټ رسمیت نه لرو، د فدراسیون په ننګرهار کې نو می د مرکز څخه فدراسیون راوړ ننګرهار ولایت ته. بنیادګذاري ما وکړل په ننګرهار ولایت کې، یو لوی اکاډمي می جوړ کړل د افغانستان په سطح باندې.
تاسو په دې ولایت کې د فری فایټ یا آزاد مبارزو د لوبغاړو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې ننګرهار په دې برخه کې خای خې استعدادونه ونه لري؟ ځکه تر دې دمه په ملي کچه یا هم په نړیواله کچه له دې ولایت د آزاد مبارزو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی؟
بالکل، تاسو خبره درسته ده. زمونږ خې استعدادونه لرو په ننګرهار کې، داسې استعدادونه لرو. مخکې ما یادونه وکړه د فیصل په نامه باندې چې موږ کوم ورزشکار لرو په ننګرهار ولایت کې. که چیرې په دې ته توجه وشي، د افغانستان په سطحه باندې چې کوم د وزن هغه وګټو، که دته توجه وشي د ننګرهار د تجارانو د خوانه، د ننګرهار د مشرانو له خوانه، نو دا حتی زه په باور لرم چې په یو سي کې هم خپل وزن ګټلی سي، افغانستان ته افتخار راوړلی سي. یوازینی مشکل زموږ همدغه دا چې د ننګرهار ولایت کوم ورزشکاران چې کوم دي، نه تشویقیږي نه د تجارانو له خوانه. تر دا دمه موږ هیڅ نه یو تشویق سوي. که درته ویم، زموږ دغه 15 کاله کېږي چې ایم ایم ایت هم مخه کړې ده. زه خپل شخصا یا د ننګرهار کوم ورزشکار د یو وکیل له خوانه، یو ولایتي شورا، د یو د ننګرهار تجار د خوانه، موږ تر اوسه نه تشویق سوي، نه تقدیر سوي. زموږ سپورت تر اوسه هیڅ نه ده کړی.
سر له دې چې ننګرهار د بیلابیلو ورزشونو کور یادیږي، خو د ورزش په برخه کې ترې د ستونزو راپورونه هم ورکول کیږي. ستاسو فدراسیون دغلته له کومو ننګونو سره مخ دی؟
ایمنګه خلوې استون زده غوا ته سترو سمنګ جام نیازوم نه لرو ترو سمنګ په ننګرهار کې د لوبو یو میدان نه لرو سو مخ کې د غزمنګ جام نیازوم افتتاح سو خو تقریبا 15 کال کېږي چې دا لز د افتتاح سو بن سو کې یو ګورې امدا محل اغزمکه هم غصب شولې وسان دازه 13 ورځ منتلو نږدې خمدیدنه ورته وکړه خو جمنیازم تر اوسه ننګرهار نه لري په پنشیر کې وګورو یو وړکې ولایت ده ډیر یو لوی جمنیازم لري سو سو د پیمنګ دا وسوي سو التم لوبي کړی دي همدا محل مونږ وس ولایتي سالي نشونه ولای ولایتونه نشي دعوت کوله په د خاطر نو سو دعوت کوله چې مونږ جمنیازم نه لرو کچیر جمنیازم نه لرو نو د ولایتونو لوبي په ننګرهار کې نه کیږي
د جمنازیوم پړستاس ستونزې ولایتي چارواکو یا هم مرکز کې له مسولینو سره شریکه شوې ده
روزې په 28مه منګه د ننګرهار والی سره ناسته وکړه روزمات هم عمل ته په ولایت کې وکړه منګه خپل ستونزې د جمنیازم پاړه باندې بار بار هم ویلي سولېز مزایریم کړی دي کابل ته تللی اسو امریت ته تللی اسو خو تر دا دمه زمونږ هیڅ چار نه اوریدلې کاوریدلې دا بیرته ور باندې لیدنه نه دا کړی چې باید سیدی ته کار وشي خو د ننګرهار جمنیازم ته منګه ډیر اړتیا لرو باید چې دغه جمنیازم زر تر زره جوړ سي
کومول صاحب اصلا ستونزه څه ده ځای ورته نه لري کنه بودیجه اعلان د منظور شوی
جمنیازم لپاره بودیجه ورکړل شوی و ځای ورته مشخص شوی و چې پاره زمکه باندې کله چې تعمیر جوړ سو که درته ویم سالویخ په صدق کاریم شوی دا خو 15 کال کېږي چې کارې په ټاپه درول شوی دا یو شخصي کس ور باندې دوا چولې دا چې دا زمکه زما ده او کارې درولې دا نو هغه دولت سره لنجر روان ده نو دولت باید یو چا د قرارداد ورکي یو په ځای باندې جمنیزم جوړي باید چې مخکې تر مخکې آیا هغه ول هغه جائیداد خپل کی دغه قواله تیر کی به په هغه جائیداد باندې کار پیل کی نو کاری په ټاپه ولاړ تقریبا 15 کال کېږي بودیجه هم پاس شوی دا شاید دا پیسې تللې وي شخصي جبونو ته منګ چې څومره معلومات کړی دا حتی وې د خلکو په کې شخصي کورونه جوړ شول په همدغه پیسو باندې چاو چاچ په کې برخه رسیدلې ده خو جمنیازم اماغه سکار ولاړ ده حتی ازمکه غصب شوې ده یو ساندازه ازمکه غصب شوې ده کچېری نږدې نه کتنه ورته وسی یو سو کسیس پلاوی آیات ورته جوړ سی راشي د ننګرهار ورزشکاران ته په کې برخه ورکې په دغه آیاتې کې راشي د نږدې نه کتنه ورته وکي آیا د بودیجې څه شو دی ولی کارونه ولاړ دي تر اوسه هیڅ پښتنه نه دا کړی
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو ولایتي مسول ګراناغا کاموالو آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزاد مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي نور حالي زموږ له همکارې واوري
د ایرلند هیواد د آزاد مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې له سرړون کې لوبغاړی وشمیرل شو امریکای ورسپانې فورویز د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې له سرړون کې لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیون ډالر په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فورویز ورسپانې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي د یادې ورسپانې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي د فوربس په ورسپانې کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی هغه په تیر کال کې 110 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو راغلی رونالدو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې
کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي. اوس هم لجمنې سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټې.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ تورو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ستاسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
I'm gonna make it.
پل روان یم گام گام دگیگم گم پل پل روان